په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12 د جولای میاشتې 3 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په یک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاک له 8 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې 150 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمن شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوار ځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلادیش سره د راتلونکو 2 شل اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 شل اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14 او 16 او 3 15 اوره لوبې د جولای پر 15، 8 او 12 نیټه تر سره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنګلادیش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوې فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړ یو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوې او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوې، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره یې ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړې. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس له نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زوپی تیره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوری اوشاکوف او د ارتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکونکو پرون یکشنبه کاری اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتر امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ شول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسه کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل پونوم دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمی تیره سه شنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو، په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی مړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمشپه هم په فرانسه کې وسوه نونس کسان نیول شوي وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې نور دي د نجونو د زده کړې مخه نه نیسي
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي تحصیل تعلیم حقوږې ته باید احترام وکړي.
سبب نوې دیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشري کوربه وي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. د افغانانو پر هغه شکایت راپور اوري چې وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ څه نشو کولی. لاس بوله سارا خلخنای دی، قیمتیې وجې نه موږ هیڅ رسیدګي نشو کولی.
د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې راځي.
سیف الدین چې روژه ماته کړه خو منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
نن په څه شي کې یو ورځ ته په خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی چې راوستی و.
تر او بجو بیلابیل مطالب په خپرونه کې اوریدلی شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خپرونې ته شرغ لست ورزو. د خپرونې د راپورونو برخې ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضې او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او همې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوي ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوې دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د دې ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق ده ته باید احترام وشي.
په خبره شوي اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لونو د زده کړې حق وواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اوریدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې همدا شان د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنی نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین له یوه تنظیمونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښت دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر، حتی په سلګونو پوهان، دینی عالمان، ملي، ټولنیز او علمي شخصیتونه د افغانستان د بیلابیلو قومونو، د بیلابیلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف ته ځانګړی شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ییز وي او د ټولو هغه سوله ییزې لارې چارې، که دا خبرې دي، که دا مذاکرات دي، که دا غونډې دي او که دا میډیا ده، نو لدې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو لپاره چې هلته په مشوره باندې پرېکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پر مخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیه په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړئ چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لرئ چې هیڅوک حق نشي خوړلی. ایا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی او ستاسو په اند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه یې کړي دي او په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. خو دا هلې ځلې تر ډېره خورې ورې وې او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نه و او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټولې هڅې سره منسجمې کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو له لارې، د غونډو له لارې او د میډیا له لارې تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوږونو پورې خپلې غوښتنې ورسوو، له هغوی سره کښېنو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بالاخره دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولي دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو مو هم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه په شا شي؟
مونږ د نړیوالې ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ له یوې خوا نه دوی نه هیله کوو چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، خو له بلې خوا نه مونږ زموږ پاند د نړیوالې ټولنې او د اسلامی نړۍ د دنیا عالمانو د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارز زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریز نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یوه همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریز غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به موږ زیات تمرکز به زموږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دیني عالمانو باندې وي. زموږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه به زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریځ ونیسي او واضح په دې برخه کې خپله فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیل سوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
سبا سیشن بابا نوې ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربوي. دغه سرمشریزه چې په انلاین یا مجازي بڼه تر سره کیږي افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته ځینې وختونه د دې هیواد روان وضعیت په تیر امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلې چارواکي د سرمشریزې ته نه دی بلل سوي. نور په دې راپور کې
نوې ډلۍ به سبا سټېشنبې د امن یا سکیور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. دا بل 2018 میلادي کال رئیس چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د سازمان د سرمشریزې کوربه توب کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د دې سرمشریزې مشري کوي چې د نورو مشرانو تر څنګ خپل سیال د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف ته هم په دې سرمشریزې کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړه چې شریف به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت اندېښمن دي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان پر روان وضعیت خبري وشي. د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي د دې هیواد روان بشري سیاسي او امنیتي وضعیت اندېښمن دي. په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریځ له غذایې د دوی هیوادونو ته مخونه کړي. خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې او ډاډې ورکړی چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هیڅکله کار وانخیستل شي. د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي. که څه هم په 2018 میلادي کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ، خو وخت د طالبانو له رسېدو رئیس د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. د نوې ډلۍ سرمشریزې ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازی نه دی بلل شوی. د نوې ډلې په کوربتوب دا سرمشریزه له دې پلوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارونکي موقف درلود، په دې سرمشریزه کې رسمان د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي. د شانګهای د همکاري سازمان چې بنسټ یې د شانګهای په نوم 50 هیوادونو د ایورو آسیا په سیمه کې د ترهګرۍ بیلتون پالنې او افراطیت سره د مبارزې په هدف ایښی، په 2001 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنډا خپله کړې ده. په اوس وخت کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشریزه کې د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي.
تاکل سوی د هند صدر اعظم نریندر مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بل غونډه سبا د جولای پر 4 په آنلاین ډول وسی. آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی؟ که خبره داسې وي، دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي؟ د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې یې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي. نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي، غړیتوب یې ترلاسه کوي، زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه. نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یوه مشترکه ستراتیژي او پالیسي ولري، زه فکر کوم چې اوسني حاکمان به مجبور کړي تر څو د نړۍ سره، د منطقې د هیوادونو او د خپلو خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي لکه روسیا او چین، هغوی په تیرو 60 کلونو کې د همدغې ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپلو پریکړو او د خپلو تصامیمو او د خپلو محدودیتونو او د خپلو تعزیراتو له لارې اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پورې د نړۍ او د خپلو خلکو غوښتنو ته یا لبیک وایي او یا هم ورسره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بې چټي سوي، خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بیوزلۍ له کبله د شایانو درانیولو توان نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خوراکي توکو د بیو د چټوالي لامل په افغانستان کې د حاصلاتو د فصل را رسیدل او د خلکو د اقتصاد چټوالی دی چې په بازارونو کې د تقاضا د کمښت لامل سوی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بېکارۍ شکایت کوي، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د احصایې نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یوه ټویټ کې ویلي، څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د احصایې نړۍ د ټویټر پاڼه ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي که ټیټې هم دي خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دکاندار محمد ظریف وایي
تو کې ارزان دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه خوي خو پیسې نه لري. د بیلګې په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2300 او اوس 1600 دي خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چارک اخیستل اوس یو پاو اخلو، که خو هم 500 نه اېدو اوس لس سلنه ده، زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بیکاره دی هم همدا خبره کوي.
غریبه باندې نه اوسي په ماش باندې نه اوسي کار درته نه وي کټول بازار چې نو یو روپۍ شي نو درسره نه وي څه کوې.
یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې ولیکل شي وایي د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي او د خوراکي توکو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هېوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو په محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې معمولا په همدغه موسم کې د شمزار د میاشتې نه نیولې تر میزان او اخام پورې زراعتي محصولات ښه په روان دي. دا ده چې د خلکو عواید کم شوي دي، خلک وزګاره دي، بېکاره دي. عاید چې کم شو د خلکو د خرید قدرت کمېږي. د خلکو د خرید قدرت چې کم شو معنا دا ده چې په بازار کې تقاضا نشته ده.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وروستی احصایه ښیي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر تر 15 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لا یې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي معیوبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوې خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدي کمې شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د سازي میدان د غذا غونډۍ اوسیدونکي خواسته ګل مشال راډیو ته وویل،
اوس چې مایوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولای، لاس بل سارا خلخونه دی، قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولای چې موږ خپل بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کو. تنخوا پر روسه کوله راسي موږ نه دی لیدلې، پر روسه کولې 2000 روپۍ روکوي، 15 وي که او 30 وي، نور موږ هغه راسي موږ ته تنخوانې نه دی روکړي.
د زازی میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي، خو بیې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پښې د لاسه ورکړي وایي،
دا شهیدون یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شیان لري، پیسې نه لري، مقصد میړونه مړه دي، څوک نه لري، مشمونې پوتې دي، لورا نو کارا بارا شتانا دی نو چه وکو وشا چه یه غنم پای دوشی غا گلی ووی وسی لورا چه لارینا نو کن دیرن دیوشا دن وسی دی تو تا لوس نیوله بل تا لوس نیوله وسی دا کور ورکی دی.
د زازی میدان د سوکی کلی اوسیدونکی محمد جانان بیا وایي، کچیر مؤسسه خیریه ټولنې او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نقدو پیسو، خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ونکي، دوی د گزارې هیڅ بله چاره نه لري.
اوس ما کور کې وړه بچی دي، زه نشم کولای چې زه خپله مزدوري وکړم، باید موږ دوی کومک وکړي چې زه خپل بچی ته مسول د کور خوراک خرڅه دا زه پرا کوم بوسه پرا کومک وکړي. مو بچی دي، زه نشم کولای چې زه مسول بیا خارج کې بل ځای کې زه کو مزدوري وکړم، زه خپل بچی دوی پوسه زیدونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا پرا کومک وشي، کدی پیسو وي، کدی مواد وي، چې هر شي موږ سره کومک وشي.
بلوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي، تر ډیره د معیوبینو او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي، بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل،
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نو تقسیم شوي، تر نه درې څلور ورځې مخکې تقسیم شوه. امید میدان ان شاء الله په دې دوه هفتو شلو ورځو کې به دوی پر ټول معاشاتو ان شاء الله اوزی بانک ته اورینه اوستل شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې ټول 15,416 تنه معلولین او 2,316 شپږ تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي. خوست د دې سات مهم خبرونه بیا را سره واورئ. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په اکثر سره د مبارزې ریاستونو د لومړنۍ راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول.